کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
تاسو پوګمای رادیو درنه او قدرمنه اوریدونکو سلامونه ونی کی له پدی هله چې د ژوند په ټولو چارو کې خاده او بریالي وسی. د کاروبار خبرونه ته خراغ لست. د کاروبار په خبرونه کې به تاسو ته د نړۍ مهمه او مشهوره نونګوته کمپنۍ در پیژنو چې دوی څنګه خپل کاروبارونه مدیریت کوي مخکې وړي. خدرمونه اوریدونکو نننۍ د کاروبار خپرونه مو ځانګړې کړې ده د سامسونګ شرکت ته. راځئ چې پوه شو چې سامسونګ د کوم ځای نه شروع وکړه او چیرته رسېدلی دی. څه لوړې او ژورې لیدلې دي؟ لی باینګ کول د سویلي کوریا په اورینګ سیمه کې د کوریا د یوې غریبې کورنۍ غړی و. هغه په 1938 کې ډاکو ته لاړ او د سامسونګ کمپنۍ یې تاسیس کړه.
سامسونګ الیکترونکس واز فاونډډ in 1969, the same year when Neil Armstrong set foot on the moon. The start was a small step for the company, just making black and TVs. Since then, the company has made tremendous giant to leap to contribute to Korea's economic growth, as well as the world IT industry.
په کوریا کې سامسونګ کلمه درې ستوري معنا لري. د سامسونګ لومړی فعالیت صادراتو، په ځانګړي ډول د وچو کبانو محلي خوړو تر څنګ نور صادراتو باندې هم تمرکز کوه. سامسونګ د 40 کارګمارونکو او کارکوونکو سره په سیمه کې خپل د صادراتو فعالیت پیل کړ. البته د کاروبار شریک هم درلود. د څو کلونو وروسته چا اولی د مدیریتي مسلو باندې د اختلاف له امله کمپنۍ په څلورو کوچنیو ګروپونو باندې وویشله. د سامسونګ ګروپ، هایسونګ ګروپ، هانکوک ټایر. د سامسونګ کمپنۍ کله چې لومړی ټلیفون جوړ کړ ستونزې یې درلودې. چیلی کانګ هی په فابریکه کې د تولید شویو ټولو ټلیفونونو تخریب امر ورکړ. د دې کار په کولو سره هغه په ډاګه کړه چې د انجینرانو او کارمندانو ټولې هڅې تر هغې ورځې پورې ضایع شوې وې. دا چې هر څه مو سرته رسولي اشتباه دي، باید له سره غور پرې وکړو. چې دې کار تخنیکی کارکوونکي ډیر متوجه کړل چې باید سم او دقیق کار وکړو. هماغه و چې بیا په وروسته کلونو کې نیویارک، آسټین، ټیکساس، ټوکیو او انګلستان د سامسونګ فابریکې کوربه و. احصایه ښیي چې د آسټین مرکز په ټیکساس کې تر ټولو لویه بهرنۍ پانګه اچونه ده او په متحده ایالاتو کې یوه تر ټولو لویه پانګه اچونه ده. دا مرکز د سامسونګ آسټین تر نامه لاندې فعالیت کوي. د سامسونګ ګروپ په 1938 کې د لی باینګ چپ لخوا د سوداګرۍ شرکت په توګه تاسیس شوی او خپل ډیری کار یې چین ته د کب، میوو او سبزیجاتو په صادراتو او نورو تجارتي اجناسو تمرکز کړی و. د یوې لسیزې په جریان کې د ګړندۍ ودې سره سامسونګ د کوریا د لسو لویو شرکتونو څخه یو شو. سامسونګ الکترونیک په کال 1991 سامسونګ ګروپ د همکار په توګه زیږولی و. دغه شرکت په 1991 کلونو کې د صنعت په برخه کې د کیمیاوي او پیټرو کیمیکل صنعتونو او د کښتیو جوړولو کې پانګونې له لارې صنعتي شو. په 1993 کې د شرکت مدیریت دوهم 15 کلن پلان اعلان شو او د خامو توکو تولید او سوداګرۍ څخه د نهایي محصول تولید ته لیږد د دې ډلې د اصلي هدف په توګه اعلان شو. په 1991 کلونو کې سامسونګ دومره پرمختګ وکړ چې یو له بل وروسته د سامسونګ درون صنعت د پیټرو کیمیکل جهاز جوړولو او وسایلو شرکتونه رامنځته شوي او د برېښنایي لومړی ګروپ صادرات د سامسونګ الکترونیک لخوا رامنځته شوي. په همدې اساس د شرکت محصولات وتوانېدل چې په 1991 کلونو کې نړیوال بازارونو ته ننوځي. په 1988 کې د لی باینګ کول په مرګ سره د هغې زوی لی کانګ هی د دې ډلې مدیریت په غاړه واخیست. یو کال وروسته لی کانګ هی په شرکت کې د سامسونګ ګروپ دوهم پرمختیایي پروګرام پیل کړ. په دې برنامه کې د زړو سوداګرۍ تنظیم کول او شرکت په نړۍ کې د غوره 5 برېښنایي شرکتونو او شرکتونو څخه یو ته اړولو. د 1990 کلونو په پیل کې په سامسونګ کې د مدرن مدیریت بدلونونه راغله چې شعار یې هم لومړی کیفیت غوره شوی و، او په دې وتوانېدل چې 12 کلونو په موده کې مختلف محصولات لکه کمپیوټر، مانیټورونه او داسې نور د نړۍ بازارونو ته ورسوي، او پاتې دي نوي چې په ځینو کې لکه LCD مانیټور په نړۍ کې لومړی مقام هم ترلاسه کړی. په ورته وخت کې د شپږ سیګما کارولو او د کیفیت لرونکي محصول تولید په لور سربیره د کارمندانو ظرفیت هم په پام کې نیول شوی و. د یوشتمې پیړۍ له پیل څخه د شرکت لپاره ډیجیټل عمر ته حرکت خورا شدت ورکړ. په دې ډول چې بیلابیل محصولات، معلومات او مخابراتي ټکنالوژۍ مختلفو برخو کې ګړندي وړاندیزونه کیږي، سامسونګ باید ورته مثبت جواب ورکړي. نن ورځ د سامسونګ ګروپ د اتیا شرکتونو مجموعه شامله ده، کوم چې په سویلي کوریا کې تر ټولو لوی سوداګریز او صنعتي فعالیتونه مخکې وړي. چې تر ټولو مشهوره پیژندل شوی کار یا کمپنۍ په 1990 کې د سامسونګ الکترونیک لخوا پیل شوی. سامسونګ تکین اوس په آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا، شمالي امریکا او سویلي امریکا کې د سامسونګ ګروپ د همکار په توګه کار کوي. دا شرکت په جانګون سویلي کوریا کې دی، او په 2013 کې په جنوبي کوریا کې 2.9 تریلیون ډالر ګټلی و. د سامسونګ برېښنایي سوداګرۍ 15 ساحې عبارت دي چې دوه یې د یادولو وړ دي: د ډیجیټل کور وسایل، ډیجیټل میډیا او مخابراتو. په برخه کې په 2004 کال کې د سامسونګ برېښنایي شرکت د فارچون مجلې لخوا په نړۍ کې 4 تر ټولو مشهوره برېښنایي شرکت نومول شوی و. د سامسونګ ګروپ شرکتونو شمیر اوس په 14 کې دی. 328 دفترونه په 85 هیوادونو کې خپاره شوي دي. له پیل راهیسې د سامسونګ موخې د بشري سرچینو ټولنې ته مالي مرستې او حکمت ته توجه کول دي. د سامسونګ رئیس باور لري چې د سامسونګ دریز د 5 ارزښتونو پر اساس دی: کیفیت، خلاقیت، سیالي، کلتور او یووالی. په 1993 کې د شرکت اجرایوي رئیس د شرکت په کلیزه کې د پیژندنې نوې برنامې معرفي کړې. هغه وویل چې شرکت اړتیا لري خپل اخلاقي انعکاسات وګوري. هغه شرکتونه چې اخلاقي اصولو ته غاړه نږدي د کیفیت محصولات نشي تولیدولی، ځکه چې دوی د پیرودونکو غوښتنو په اړه روښانه پوهه نه لري. په سامسونګ کې هر بدلون ته د فرصت په توګه کتل کیږي، او خلکو ته د غلطیو کولو اجازه ورکول کیږي په دې شرط چې غلطي مستنده شي او لیکل شوی وي او تکرار نشي. د سامسونګ مدیریت نوی اصول د اخلاقو او قانون پر اساس دي. د شریکانو او پیرودونکو لپاره درناوی او ټولنیز مسؤلیت منل دي. په 2013 کال کې د سامسونګ ګروپ د 328 میلیارد ډالر عاید سره د سویلي کوریا غوره شرکتونو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، چې د هیواد صادراتو 12% څخه ډېرې محاسبه شوي و. دې ډلې په 2013 مالي کال کې 1.1 میلیارد ډالر خالصه ګټه ترلاسه کړې وه. د 2013 په پای کې د سامسونګ ګروپ ټوله شتمني 10.4 میلیارد ډالر شاوخوا کې اعلان شوې وه.
It will have revenues in excess of $200 billion, and this quarter just reported for last quarter earnings of $12.8 billion, which was a record for the company. The company has roughly 325,000 employees around the world, about 17,000-18,000 or so in the United States. Dr. O.H. Kwon is a native of South Korea. He got his undergraduate degree in electrical engineering at Seoul National University, and then got his master's degree in Korea as well, but then got his PhD in electrical engineering.
اوس مهال اجرایوي رئیس او د سامسونګ ګروپ رئیس لیکان هی د سامسونګ ګروپ بنسټ ایښودونکی لی باینګ دریم ماشوم دی. هغه په 2000 کې د سیول ملي پوهنتون څخه د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړ، او د بل هر لوړ رتبه مدیر څخه ډیر هغه په ټکنالوژۍ او د لومړي لاس تخنیکي پوهه لري. په تیرو دوو لسیزو کې د لوی معاصر مدیریت سامسونګ رامنځته کړی، کوم چې ځان د تجارتي پلورنځی په توګه تاسیس کړی. د ډیرو معتبرو او مشهورو ډیجیټل ټکنالوژۍ مشرانو او د الکترونیکی آډیو او ویډیو وسیلو تولید کوونکو لکه سونی او پاناسونیک جدي سیال ګڼي. په 1993 کې هغه د آلمان په فرانکفورت کې د سامسونګ مشهور بیان خپور کړ او په ټولو کارمندانو یې غږ وکړ چې یو کلتوري انقلاب وکړي. هغه وویل چې هغه به بدلون په خپله پیل کړي، ځکه چې یوازې خبرې کول کافي نه دي. لی باور لري چې په نوې زریزه کې د یوه هیواد اوروژنې ځواک د هغې ټکنالوژۍ کچې لخوا ټاکل کیږي.
To open a new chapter in our history under the determined leadership of Samsung's founder, Byung-chul Lee, and his successor, Gunny Lee. The road was bumpy and rough in the 80s. However, we made a relentless effort to overcome our disadvantages.
دا راتلونکي لسیز لپاره د سامسونګ مالک لی کانګ هی هدفونه خورا جامع او متنوع دي. هغه باور لري چې سامسونګ پرته له دې چې د لومړۍ درجه شرکت شي بل لار نه لري. هغه سامسونګ ته د 15 میلیارد ډالر ژمنه کړې ترڅو د نوي نسل ټکنالوژۍ لکه هاردویر او ملټي میډیا سافټویر او بایو انجینرۍ رامنځته کړي. لی باور لري چې له راتلونکو 15 څخه تر 30 کلونو کې به بدلونونه بې له شکه د تیرو 100 کلونو بدلونو څخه لوی وي، لکه څنګه چې د تیرو 100 کلونو بدلونونه د 1500 کلونو د مخه بدلونونو څخه ډیر وو. هغه باور لري چې په 21مه پیړۍ کې هیڅوک نشي کولی یوازې وده وکړي، په دې پیړۍ کې به د بدلون سرعت لوړ شي او د لیږد او حرکت تحرک به دوام ومومي. لی راتلونکي له پامه غورځولې دوره وبلله او د نړۍ لپاره د نه منلو وړ بدلونونو وړاندوینه کوي. په نړۍ کې د نورو ټولو سمارټ فونونو برانډونو څخه سامسونګ په اروپا کې د لوړ پلور ټلیفونونو لست کې بریا ته رسېدلی. د سویلي کوریا دغه شرکت خورا معتبر برانډ دی. د سامسونګ سمارټ فونز د لګښت، مصریات، فعالیت او دقت ساری نه لري. د دې برانډ وروستۍ ټکنالوژي یا فیچرز دا په نړۍ کې تر ټولو غوښتونکي او باوري نښه ده. اوس مهال شرکت د 299.5 میلیونو څخه ډیر کلنی پلور سره په غوره ګرځنده ټلیفونو برانډونو کې لومړۍ درجه لري. د جنوبي کوریا سامسونګ کمپنۍ په 2010 کال کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې تر بل هر وخت ډیره ګټه کړې ده. د سامسونګ شرکت لخوا د خبر شویو شمیرو لمخې دې شرکت په دغو دریو میاشتو کې 15.6 میلیارد یورو ګټلې دي. د سامسونګ شرکت په نړۍ کې د ګرځنده ټلیفونونو، حافظه لرونکو کارتونو او ټلویزیونونو تر ټولو ستر شرکت دی. دې شرکت ویلي دي چې د ګټې د لوړېدو تر ټولو لوی لامل یې د سامسونګ ګلکسي ټلیفونونو ښه مارکیټ دی. که څه هم سامسونګ امریکایي اپل کمپنۍ ترمنځ کله ناکله یو پر بل تورونه لګوي چې یو د بل مهارتونو څخه پرته له اجازې کار اخلي، نو په همدې اساس یوه دعوه سامسونګ اپل ته بایللې او دغه شرکت اپل ته له 1 میلیارد ډالرو څخه ډیره جرمانه ورکړې. خو پر دې سربیره هم د سامسونګ د اسهامو بیه د لوړېدو په حال کې ده. د اپل شرکت پر سامسونګ باندې تور لګولی و چې د ګلکسي ټلیفون په جوړولو کې د اپل له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستی دی.
In these momentous times, Samsung Electronics will continue to fulfill these societal needs by leveraging our core capabilities. Samsung's technology leadership in semiconductors and displays will drive innovations in data center, autonomous vehicles, and industrial IoT.
سامسونګ تل د خپلو محصولاتو کیفیت ښه کولو لپاره هڅه کړې او د دې هدف لپاره د کیفیت مختلف کنټرول وسیلې کاروي. د مثال په توګه کارګران آزاد دي چې د تولید دوره بند کړي. کله چې دوی کوچنۍ ستونزه وګوري، د دې شرکت یوه پیاوړتیا د هغه انعطاف ده. سامسونګ په ټوله نړۍ کې 6 فابریکې لري چې دا په نړۍ کې د دوی د قوت او شهرت نښه ده. لکه څنګه چې سامسونګ مختلف محصولات تولیدوي او د غوره محصولاتو تولید لپاره خپل ټول مهارت، ټکنالوژي او اسانتیاوې کاروي، د یو متحد شرکت په توګه سامسونګ د خامو موادو او محصول تولید څخه د تولید ټول مرحله کنټرولوي تر هغه چې مال مصرف کوونکي ته ورسوي. سامسونګ الکترونیکس په سوین کې ډیجیټل ښار تاسیس کړ ترڅو د دې څېړنې او تولید مرکزونه ښه اداره او کنټرول کړي. سوین د کوریا یو له زړو ښارونو څخه دی کوم چې د یونسکو بنسټ لخوا هم لست شوی. په دې ښار کې د سامسونګ برېښنایي شرکتونو جوړولو او شرکت مدیریت او تولید مرکزونو جوړولو وروسته سوین د کوریا د ټکنالوژۍ مرکز شو او د یولسو پوهنتونونو سره دا په هیواد کې یو له عالي زده کړو مرکزونو څخه دی. د سامسونګ د زیږون او ودې کیسه یو له خورا په زړه پورې کیسو ده، ځکه چې دا د ډیری پورته او ښکته کېدو او مختلفو پیښو سره تړاو لري. موږ د دې پیښو خورا مهمو ټکو ته کتنه کړې. سامسونګ لومړی ځل په 1908 کې تاسیس شوی. لی بوینګ کول په دې باور و چې نوم به یې په نړیواله سوداګرۍ کې خورا لوی قوت او شهرت ولري. هغې هڅه وکړه کله چې د دې شرکت نوم یې غوره کولو دې مسلې ته یې پاملرنه نه وه کړې. د سامسونګ نوم د دوو کوریایي کلمو څخه جوړ شوی دی، سام او سونګ، چې په ترتیب سره درې او ستوري معنا لري. له همدې امله د شرکت زړه لوګو تل د یو بل تر څنګ د درېو ستورو عکسونه ایښودل. د کوریا په فرهنګ کې د درې ستوري سمبول خلکو ته د لوی قوت په توګه پیژندل شوی. لکه څنګه چې تاسو شاید پوهیږئ، سامسونګ د خپل سمارټ فونونو هخوا په مختلفو برخو کې فعال دی، خو د دې تر څنګ دا شرکت د اتاویا څخه ډیر نور شرکتونه هم لري. د دې شرکتونو ډیری د بیمې، ساختمانی، مالی خدماتو، کښتۍ جوړولو او طبي صنعت کې هم کار کوي. د دې پراخې ساحې سامسونګ د کارمندانو شمیر په شرایطو کې یو له لویو شرکتونو څخه رامنځته کړی. شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دا مهال د سویلي کوریا په ګډون په اتیا هیوادونو کې تر څه کم 1500 ډیر کارمندان تر خپل نظارت لاندې لري. د نړۍ د معمارۍ جوړونو څخه یو هم د سامسونګ ساختماني څانګې لخوا رامنځته شوی. په دوبۍ کې برج خلیفه ده چې دا مهال د نړۍ په لوړو ودانیو کې ځان ته ځای لري چې شاوخوا 310 متره لوړوالی لري، چې تخنیکي چارې د سامسونګ ساختماني شرکت لخوا تنظیم شوي دي. لومړی برېښنایي محصول چې د سامسونګ لخوا تولید شوی یو ساده تور او سپین تلویزیون و. لومړی په 1901 کې پیل شو. د دې تلویزیون تولید وروسته شرکت د برقي سامان آلاتو په برخه کې ډیر فعال شو او د لومړي ځل لپاره دا توان درلود چې په 1908 کې د ټلیفون تولید سره د ګرځنده ټلیفون بازار ته ننوځي. که څه هم د سامسونګ لومړی تلویزیون کوم چې د دې لومړی برېښنایي محصول و د خلکو لخوا ښه وستایل شو، ټلیفون د خورا خراب پلور پروسې له لارې لاړ. د سامسونګ لوګو د 1901 څخه مخکې یوازې یو څو ځله بدله شوې او له هغې وروسته بیا ډیزاین شوې. د شرکت لوګو کوم چې اوس مهال تنه استفاده کیږي لومړی ځل په 1993 کې رامنځته شوې او لږ بدلون یې نه دی کړی. په مجموع کې د شرکت لوګو له 1908 راهیسې یوازې درې ځلې بدله شوې.
سامسونګ الکترونیکس از اباوت ټو فیس یت another set of changes. In this sense, I need changes by myself. That is why last year I announced early retirement to keep some a chance for the next leadership. My new leadership at Samsung will continue to make a full efforts to achieve our missions, to inspire the world and create the future.
که څه هم سامسونګ د لسیزو راهیسې د الکترونیک او ګرځنده وسایلو جوړولو په برخه کې فعال دی، په دې برخه کې د شرکت رئیس په کال 1993 کې د سامسونګ الکترونیک د څېړنې برخه فعاله کړه. د نوي مدیریتي سیستم په لاره اچولو پلانونه یې له سره غور وکړ، په کوم کې چې د محصول کیفیت د شرکت خورا مهم اصول ګڼل کېدل. شرکت د یو نوي مدیریتي سیستم لاندې راوستل هغه د شرکت کارمندانو وهڅول چې د خپلو کورنیو بدلونونو پرته هر څه بدل کړي. له هغې وروسته په سامسونګ کې د روزنې ځانګړي سمفونه جوړ شول تر څو د کارمندانو ظرفیت، مهارتونه او د دوی مؤثریت لوړ کړي. که څه هم سامسونګ د نړۍ لومړی شرکت نه و چې سمارټ فون یې تولید کړ، د دې محصولاتو تولید کلونه کلونه مصرف کړي. په 2001 کې سامسونګ د نړۍ لومړی پی ډی ای تلیفون معرفي کړ چې رنګه یې هم درلوده. په متحده ایالاتو کې د اس پی ایچ آی 300 په توګه په لار اچول شوی و. او وروستی خبر دا چې سامسونګ خپل وایرلس چارجر هم معرفي کړ چې په یو وخت کې درې افزاره لکه زیرک موبایل، زیرک ساعت او زیرک غوږی چارچولی شي. په اړه یې تفصیلي معلومات نه دي خپاره شوي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې آیا دغه چارجر د چټک چارجر ټکنالوژۍ څخه ملاتړ کوي او کنه. د سامسونګ تر ټولو غوره پلور سمارټ فونونو په درجه بندۍ کې ګلکسی اس 4 په لیست کې لومړی ځای لري. سامسونګ په دې وروستۍ کې اعلان وکړ چې په نړیوالو بازارونو کې د دې سمارټ فون 80 میلیونه کاپي پلورلې. سامسونګ کمپنۍ په ټولنیزو رسنیو کې هم ښه فعالیت لري. په فیسبوک کې څه باندې 160 میلیونه خلک څاري، ټویټر کې څه کم 10,000 خلک څاري، په انسټاګرام کې 15,000 کسان څاري. د سامسونګ اوسنۍ ټول ټال پانګونه څه باندې 211 بلیون ډالرو ته رسي. د کارکوونکو شمیر یې څه کم 15,000 کسانو ته رسي. د نړۍ په 80 هیوادونو کې رسمي څانګې لري او عمومي دفتر یې په سویلي کوریا کې دی. قدرمون اوریدونکو، دا و زمونږ نننۍ خپرونه. په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخون کې الله سپارم. ښه چلند.